کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زفر به ظاهر ده. امانه مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې تر ډیره د انتخاباتو اړوند راپورونو ته ځای ورکړل سوی دی، د سر موضوع مو ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتو کمیسیون او نور کاندیدان د کاندیداتورۍ له وروستۍ لسته حذف کړل. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ څرګندونې به هم واوري چې له خلکو غواړي هغو کسانو ته رایه ورنه کړي چې په غیر قانوني کړنو تورن دي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سرخط د کندهار څخه خبري اعلان وایي چې د والي د کندهار د والي په دفتر کې چاودنه شوې ده. په کابل کې د امریکا سفیر وایي امریکا د افغانستان ملاتړ کوي او داسې افغانستان غواړي چې ټول خلک په هوساینه او عزت کې ژوند پکې وکړي. د ولسي جرګې لپاره د وژل شوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه. او د ترکیې څیړونکو دوهم وار په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری تلاشي کړه. پوره خبر نو اوري. د ازادي راډیو خبريال لکندار په خپل رپورت کې وایي چې نن د کندهار د والي په دفتر کې د ډزو ژغ اورېدل سوې دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د والي په دفتر کې د انتخاباتو په ارتباط مهمه پوځي جلسه روانه وه او ویل کېږي چې دغه جلسې ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان هم ورغلی وو. د امریکا ژغ خبريال پر ټوټر لیکلي چې د ولایت په وداني کې چاودنه سوې ده او ویل کېږي چې د هر امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق هم په دغه ځای کې وو. دغه خبر نور جزئیات په ورسته خبر کړو. په کابل کې د امریکا سفیر نن د انتخاباتو په اړه ویلي د افغانستان ټاکنې او ملي بهیر د یو ټول افغانان باید وتوانیږي چې له ډار، تشدد او ګډوډۍ پرته رایه ورکړي. جان بس پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحد ایالات له افغانانو سره د داسې راتلونکي د جوړولو لپاره مرستې ته متعهد دي چې ټول په عزت، هوساینه او خپلواکۍ کې ژوند وکړي. د امریکا سفیر د جمهوري ریاست را روانو ټاکنو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې په څرمنی کې د جمهوري ریاست د ټاکلو د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون د افغانستان په ګټه دی. د ولسی جرګې لپاره د وژل سوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن په دولتي مراسمو تر سره شوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په دې مراسمو کې پر ټولو افغانانو ژغ وکړ چې د انتخاباتو په ورځ رایه ورکړي او د انتخاباتو بهیر دی بریالی کړي.
ټول هلمندیان د قهرمان صاحب په شهادت باندې نن خوشاله دي. د هلمند ټول ولسته تسلوه د قهرمان صاحب لارې په دې ورځو کې داده چې موږ تاسو ټول واجبه ده چې انتخابات بریالي.
د عبدالجبار قهرمان پرون په لشکرګاه کې په انتحاري حمله کې ووژل سو چې مسؤلیت یې وسوالو طالبانو واخیست. د هغه مړی نن سهار د افغانستان د پارلمان په هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د افغانستان ولسمشر نن پر ټویټر لیکلی چې په کابل کې د سردار محمد داود خان له روغتونه تر نظامی توپه د عبدالجبار قهرمان جنازه بدرګه کړې ده. د ارګ ویان پر ټویټر لیکلی چې ولسمشر غریبا نن مازدیګر د څلورو په څلورو بجو 15 دقیقو ولسته تلویزیونی وینا وکړي. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن ولسی جرګې ته د وو کاندیدانو نمونه حذف کړل. د دې کمیسیون ویان په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا کسان د درغلي جرمي سابقې او د کاندیدۍ لپاره د شرایطو د نه پوره کولو له امله د کاندیدانو له وروستۍ لسته ایستلي دي. ایستل شوو کسانو لاسنې دي ویلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو د هغو مرکزونو رایې باطلې اعلانوي چې څارونکي یا ناظرین ونه لري. د ترکیه څیړونکو نن بیا په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری تلاشي کړه. دا دوهم وار دی چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. هغوی دا کار د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د ترک مندل لپاره کړی دی. ژورنالیست خاشقجی د سعودي عربستان د حکومت پر پالیسیو ډیر انتقادونه کول او د واشنگتن پوسټ په ګډون یې معتبرو خبري رسنیو ته کالم یا یاداشت لیکل. جمال خاشقجی د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته په ضروري اسنادو پسې تللی وو او له هغه راهیسې بې درک دی. د ترکیه دولتي رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي چې خاشقجی یوې ځانګړې ډلې چې له سعودي عربستانه ورغلې وه وژلې او بیا یې ټوټه کړی دی. په استانبول کې یې شهیدان ویلي چې پولیسو نن سهار د سعودي عربستان د قنسلګری باغچه او د مامورینو موټر هم تلاشي کړی دی. د ترکیې څیړونکو نن سهار د سعودي د قنسل محمد العتیبي کور تلاشي کړی دی. محمد العتیبي د تېرې سه شنبې په ورځ ریاض ته ستون شوی دی. د روسیې رسنۍ وایي په کریمیا کې پر یو ښوونځي په حمله کې د وژل سوو شمېر یوویشتو ته لوړ شوی دی. د روسیې پولیسو ویلي چې حمله کوونکی 18 کلن او د کریمیا په کرچ سیمه کې د ښوونځي زده کوونکی و او خپل ځان یې وژلی دی. کریمیا په 2014 میلادي کال کې روسیې له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. د روسیې خبري اژانسونو نن وویل چې په حمله کې 50 تنه زخمیان سوي او د ځینې کسانو روغتیایي حالت نازک دی. او د ترکیه د پیژندل سوی ارمنی اکاس ارا ګولر د ترکیه پیژندل سوی ارمنی اکاس ارا ګولر مرسو. د ارا ګولر عکسونه په نړۍ کې شهرت لري. هغه د مرګ په وخت نوي کلن و. د ترکیه رسنیو نن وویل چې ارا ګولر په استانبول کې مړ سوی دی. ارا ګولر څو لسیزې د استانبول ښار تور او سپین عکسونه واخیستل او نړیوال شهرت لري. د اندرا ګاندي، سلوادور دالی، وینسن چرچل، سوفیا لورین او پابلو پیکاسو په څیر د پیژندل سوو نړیوالو شخصیتونو تور او سپین عکسونه هم چې ارا ګولر اخیستي دي ډېر معروف دي. د ترکیه حکومت سږ کال په استانبول کې د ارا ګولر په نوم د عکاسۍ یو موزیم هم پرانیست.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اووه نور کاندیدان د کاندیداتورۍ له وروستۍ لسته حذف کړل. د دغه کمیسیون وایند
این هفت شخص افرادی بود که توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی از لیستی که قبلا لیست نهایی هم اعلان شده بود حذف میگردد.
در افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر پر خلکو ژغ وکړ حق و کسانو ته چې په غیر قانوني کړنو تورن دي رایه ورنکړي.
گذشته خوب نداشته، افرادی که متهم است و وضع اموال غیر قانونی، اینا نباید را داده شوند.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د خلکو د امنیت په هدف په د انتخاباتو په ورځ له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ لري او د هیواد ټولې لویې لارې د یوې ورځې لپاره تړلې وي.
شنبه په ورځ چې ټاکنې کېږي د ورځې تر پایه پورې ورځ تر اخره پورې به د تعقیدات او کلک امنیتي تدابیر بنیول شوي.
په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو او اورېدو ته یې بلنه درکوم. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري دوستانو لکه چې مخکې یادونه وکړه زموږ د نن ورځې خبرونه به تر ډېره راپورونه د انتخاباتو اړوند موضوعات باندې رد ګرځي. مخکې تر دې چې د انتخاباتو یو موضوع راواخلو ورځو یوې امنیتي پیښې ته چې په کندهار کې سوې ده. د کندهار د ولایت په مقر کې ډزې سوې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور کړی دی او د اوس راسره د ټلیفون پر کرښه دی. رښتینی صاحب تاسو خبرونه ته شرغلی په اول سر کې غواړم چې تاسو اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه جزئیات راکړئ چې دغه د دقیقا چا کړی دی، هدف څه وو او آیا چا ته زیان رسیدلی دی که څنګه؟
بلې، نن شاوخوا څلور بجې لکه په تېر خبرونه کې چې مو یادونه وکړه هغه مهال چې د ټاکنو د امنیت په اړه په کندهار ولایت مقام کې لوی نظامي غونډه پای ته ورسېدل. دغه غونډې د پای ته رسېدو وروسته د ډزو غږونه اورېدل شوي. په دغه ډزو کې تر اوسه یوازې د کندهار د والي د سرپرست ویان عزیز احمد عزیز د ټپ کېدو تایید شوی دی. البته ما خپل چې له عزیز سره خبرې وکړې هغه یوازې د خپل ځان په اړه او د خپل حالت په اړه معلومات راکړه چې سخت ټپي دی او روغتون ته پر لاره دی. البته یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ قومندان چې دا غونډې ته له کابله راغلی و بیرته د تګ پر مهال د هغه پر الوتکه د ولایت د مقام د شا طرف څخه ډزې شوې دي، خو تر اوسه لا رسمي سرچینو دغه تایید نه دی کړی. البته د دغه عملي مسؤلیت هم تر اوسه کمیټې لی په غاړه نه دی اخیستی.
بله ډیر زیاته مننه کوم صادق رښتینی و چې د کندهار ولایت څخه د مشکوکو کسانو لخوا ته ډزو راپور راکوه او تاسو کولی سئ چې د دې راپور نور جزئیات ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم واورئ. خپرونه ادامه لري. ورځو یوه انتخاباتي موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اووه نور کاندیدان د کاندیداتورۍ له وروستۍ لیست څخه حذف کړل. د دغه کمیسیون منشي ویان علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کسان د بیلابیلو عواملو له امله له لیسته حذف سوي دي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د انتخاباتو لنیټې دوه ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د یو شمیر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ککره او ماسق اسناد ترلاسه کړي، دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه اوو کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لیست نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایه چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحاني د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار ترڅنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظره نه یې موجود رایه بې باطلې سي. روحینا د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقي د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدد له وروستي لیست نه حذف سوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فراه ولایت څخه چې اوس په بند کې ده او حبیب الله غوریانی چې په لس کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوه ګونی تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه د پوره کړی هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بیلابیلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري، او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکوونکی د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلی دی. د دغه کمیسیون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسېدلي چې 214 یې څېړل سوي دي. ښاغلی روحاني وویل چې سرغړوونکي کاندیدان له 1000 نیولې تر 100,000 افغانیو نغدي جریمه سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د ښه مدیریت لپاره له 400,000 زیاتو کورنیو او 102 بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري ورته ویل سوي و چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیست کې شته، خو اوس لیدل کیږي چې داسې نه دي شوي او ممکن دوګونی چلند سوی بي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی موږ ته ویلي وو چې په دې لیست کې ځینې کسان اوکتاس بیا دوی د انتخاباتو کمیسیون هم ویلي وو چې ځینې افراد کېدای شي چې دوی حذف شي د ټاکنو پروسې لپاره هغوی خنډ کړي، ولې دغه لس کې چې کتل کېږي هغه کسان نشته. او خپل شکایت کمیسیون هم موږ ته یو ځل ویلي وو چې ځینې افراد که موږ وباسو کېدای شي د ټاکنې بحران چې هغه ډېر خطرناک خلک دي، نو په دې لس کې داسې هغه داسې خطرناک کسان نه لیدل کېږي، نو داسې ښکارېږي چې هغوی په لس کې پاتې دي او دوګونی چلند سوی ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې کاندیدانو ته په خطاب کې وایي چې د سکوت په دوره کې هر ډول حرکت او کمپاین سرغړونه شمېرل کېږي او دا اشاره د کاندیدانو په زیان ده.
بلخو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پر خلکو غږ کړی، هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنکړي. دغه څرګندونې د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې وی خبري غونډې ته کړې ده. دغه غونډې ته اجمل تورمن ورغلی و د راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د بشر د قانون خپلواک کمیسیون له خلکو غوښتل هغو کسانو ته رایه ورنکړي چې خامازی نه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل تر ټولو ښه محکمه زموږ رایه ده چې د کارولو په برخه کې باید ډیر دقت وشي.
تر ټولو ښه محکمه زموږ او ستاسي رایه ده، نو له دې نه باید ګټه واخیستل شي. او هغه کسان چې ښه ماضي نه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي باید راتلونکي پارلمان ته لار پیدا نه کړي.
اغلی سمر ویل هیلمنه ده چې د افغانستان خلکو له تیرو انتخاباتو زده کړي وي او په اراده ریښتینی ډول او له کومې ویرې قومي ژبنیو او سیمه ییزو مسایلو پرته په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل رایه وکاروي. اغلی سمر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پنځشنبې په شپه 12 بجې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو 20 ورځنۍ موده پای ته ورسیده او سکوت پړاو پایل شو. ټاکل شوی چې د سکوت پړاو تر 48 ساعتونو وروسته د میزان په 28 نیټه د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. خو پښتنه دا ده چې آیا په تیرو 60 ورځو انتخاباتي کمپاینونو کې خلک په دې بریالي شوي چې خپل د خوښي وړ کاندیدان انتخاب کړي؟ د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي په دې اړه وایي،
زما نوم نصیب الله، کاندیدان ډېر وخت ورکړل شوی او ان شاء الله په صحیح طریقه باندې خپل کمپاین سر ته ورسول او هغه ورونه چې دوی رایه اچوي هغه هم دوی باندې پوښتنه چې خپل وکیلان وپېژني چې دوی رایه ورکړي.
زما نوم عبدالله دی، دې وخت ډېر ښه طریقې سره خپل برنامه سر ته ورسول او خلکو ته آگاهي ورسوله، خلکو ته خپل تعارف یې وکړ. ان شاء الله چې خلک به وپېژني خپل کاندید چې کوم ښه کاندید دی ته به رایه ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي که د دوی څېړنو پر بنسټ کاندیدان سرغړوونکي ثابت شي نو د انتخاباتو له ترسره کېدو د مخه به یې له لیست نه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ څرګندونې خو مواردلې، بل خوا د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي ښه به دا وه چې هغه نوماندان چې جرمي سابقه لري باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي وای. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف راشید سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې د اغلې سیما سمر د وروستیو څرګندونو په اړه پوښتنه کړې ده.
خلک خپله په دې باندې پوه دي چې چا ته رای ورکړي. زموږ غوښتنه هم له خلکو څخه دا ده چې هغه افراد ته رای ورکړي چې هغه پوهېږي د ملت په خیر تمامېږي او دغه انتخاب د هغوی ده. صحیح ده چې بعضې نماندان به په ځینې مسایلو کې دوی ښکېلې وي، فساد کې، په جرمونو کې، په جنایاتو کې، او خلک خپله هغه ښه پېژني. اول خو غوښتنه دلته مطرح کېږي چې باید هغه نهادونو چې مسئله درلود دغه کسانو په وړاندې باید دخل دغه خلکو ته دا جرات دلو دي پېژندلې وای. دوی باید خپل کار په وخت ترسره کړی وای چې کوم کسان واقعا په داسې مسایلو کې خصوصا په بشري جنایت کې کیس کړی دي هغوی باید ټولنې ته او ملت ته پېژندل شوي وای. حتی باید دوی کوشش کړی وای چې هغوی ته محکمې باندې راغلی وای. اوس په وخت کې نصیحت کول خلکو ته فکر کوم چې د مرده به نه وي، ولې په ځای بولم چې باید خلک خپل په دې اړه باندې پرېکړو کې چاته رایه ورکړي. خصوصا موږ هم دا غوښتنه لرو چې هغه کسان چې واقعا د ملک لپاره ضرر تمامېږي او هغوی فاسدان دي په ځینو مسایلو کې چې هغه د قانون خلاف دي، د خلکو د حقوقو خلاف دي، هغو ته خامخا خلک باید خپله رایه ورنه کړي او رایه پاک او صادق او پاکناس خلک ته باید رایه ورکړي.
رشید صاحب، خلکو ویلي دي چې د کمپاینونو کېدلو له امله یا د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال باندې دوی بالاخره خپل د خوښي کاندیدان په نخښه کړي دي. فکر کوي چې په دغه تیرې 60 ورځې چې د کمپاینونو دورو نوماندانو وکړای شول چې خلکو ته قناعت ورکړي، لږ تر لږه د دوی دا کوم شعارونه چې د دوی دا کومې بیلابیلې غونډې چې وي خلکو ته قناعت ورکړي چې دوی ته رایه ورکړي؟
خلکو کاندیدانو خو په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړل. دوی فار مثال خپل پیامونه، پوسترونه، تصویرونه، شعارونه تر یو حده پورې چې ممکن وو هغه یې مطرح کړل. ولې زه یو شی درته وایم چې دا صرف هم په ښارونو باندې ډیری معطوف وو. په ولسوالیو کې، په سیمو بانډو کې دغه کار یعنی په لویه او پراخه پیمانه باندې نه دی ترسره شوی او خلک اوس هم ځینې یعنی په دغه درک باندې دي چې چا ته رایه ورکړي، ځکه چې ډیری برنامې د خلکو شریک نشي. لوی لوی غونډې له بده مرغه چې هغه د هغه مخالفینو د حملو تر ټارګټ لاندې راغله او دغه لوی لوی غونډې په سیمو کې ترسره نه شوې. صرف په ښارونو کې ځینې غونډې ترسره شوې چې هغه هم کافی نه دي.
رشید صاحب، ستاسو په نظر باندې د عامو خلکو د مپوهاوي کچه د تیرو کلونو په پرتله اوس څومره لوړه شوې ده چې دوی باید وړ کاندید ترای ورکړي که نه؟ په تیر کې مثلا د قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل هم ډیرو. فکر کوي چې په دې دوره کې هم دغسې یو څه شته که نه؟ د خلکو هغه د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده.
ځینې خلک باید اعتراف وکړي چې د عامه پوهاوي کچه یې اوچته شوې ده، د انتخاباتو په اړه باندې د قوانینو او دا چې دوی خپل مسله سره قم ادا کړي. ولې اوس باید ووایي چې ځینې خلک اوس هم متاثره له ځینې موضوعات څخه دي چې هغه قومي و ژبني و سمتي مسایل په انتخاب کې. همدارنګه تاسو پوهېږئ چې ځینې کاندیدانو یعنې د پیسو له لارې نه خلک دې ته وډاره کړي چې باید ترې ورکړي، د هغوی له اقتصادي ضعف نه ګټه پورته کړې ده. نو موږ په دغه انتخاباتو کې یعنې بیلابیل اړخونه ولرو. خلک به وي چې په ډېر پوهاوي سره به رایه ورکوي، خلک به وي چې له دغه نور مسایل څخه چې هغه تعصبات له غوسه متاثره وي، او ځینې خلک به وي چې واقعا په ناپوهي کې به هم دوی یو انتخاب ولري چې هغه کېدای شي په جنسیتي لحاظ باندې یا دا چې فرمسال چا ته ورکړي دغه رایه شاید یو انتخاب ډېر آگاهانه ډول باندې نه وي، اما په عین حال کې ځینې رایورکوونکي به د فساد له هغه مورد څخه متاثر وي په خپل انتخاب کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید و.
دا ولسی جرګی انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او تاسو کولی شئ ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو په جو پر منځنۍ صفه 12.8 FM پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ به د افغانستان له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ دروازې تړلې وي. د دې وزارت مرستیال وین نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د انتخاباتي پروسې د ښه امنیت په هدف ترسره کوي. اکرم الله اکرم په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ښه امنیت د ټینګښت په هدف د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ د دروازو د تړلو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وین نصرت رحیمي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ به د یوې ورځې لپاره په کور دننه هم له استثناتو پرته ټولې لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
د دغه ملي مهمې حساسې او تاریخي پروسې د ښه امنیت د ټینګښت په موخه کنو پورز به د غلوې لارې تړل شوې وي. هدف دا دی چې وکول شو شکل چې لازمه ده د دغه ملي او مهم پروسې امنیت ونیسي.
لوی لارو نه هدف د پاکستان او د ایران په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره چې کومي د تګ راتګ دروازې دي دا تړل کیږي څنګه؟
دقیقا شنبه پورز چې ټاکنه کیږي د ورځې تر پای پورې ورځ تر اخره پورې به دا قیدات او کلک امنیتی تدابیر بنیول شوی.
دا لومړی وار دی چې د انتخاباتو د خامنیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت له لوري له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ ټولې لارې تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې د 15,003 انتخاباتي مرکزونو او 1,000 محلونو د امنیت ساتنې لپاره 15,500 امنیتي سرتیرو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پروسې امنیت وساتي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا شمیر 16,000 امنیتي سرتیري خایي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین نصرت رحیمي وایي چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم د انتخاباتي پروسې په امنیت ساتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان له ګاونډیو هیوادونو سره د انتخاباتو په ورځ د دروازو تړل مهم اقدام بولي وایي چې په دې سره به د هغه درغلي کوونکو مخه هم ونیول شي چې له نورو هیوادونو راځي او د خپلې خوښې د نوماندانو په ګټه درغلي کوي. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا په ټول نړۍ کې دا رایج دی چې په کومه ورځ انتخابات د په هیواد کې کیږي د نورو بیرونی مسافرینو لپاره دروازې تړل کیږي. دا بهترین کار دی ځکه داسې یو تعداد متقلب کسان شته چې دوی د پاکستان نه بغواړي داسې په افغانستان کې د یو چا په نفع رای استعمال کې جعلي اسټیکرې ولي جعلي تذکرې جوړې کړي یا د ایران نه یا د بل نه، نو دا به ښه تاثیر ولري نه به تاثیر.
خو ښاغلی مجاهد په کور دننه د لویو لارو تړل سمه پریکړه نه بولي وایي چې ډیر شمیر کسانو شاید په نورو ولایتونو کې خپلې تذکرې سټیکر کړي وي، خو د لارو د بندېدو له امله به د رای اچونې له حقه بې برخې شي. د امنیتي بنسټونو غواړي چې په هیواد کې د یوازې د لویو باروړونکو موټرو په تګ راتګ بندیز ولګول شي او کوچنیو موټرو ته چې خلک له یو ولایت بل ته انتقالوي باید اجازه ورکړي شي چې سفرونه وکړي.
د تل د 28مې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio. بیا هم د افغانستان د انتخاباتو پر امنیتی موضوع باندې تمکیر. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان امنیتی ارګانونه دا مني چې د دولت د وسلوال مخالفینو ترڅنګ یو شمېر نورې کړۍ هم هڅه کوي چې د انتخاباتو پروسه په وړاندې خنډ رامنځته کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي وایي چې دغه خلک د عامه ذهنیتونو په مخشوشولو او د انتخاباتو د پروسې پر ضد په خپلو تبلیغاتو سره غواړي چې خپل هدف ته ورسېږي، خو امنیتي بنسټونه وایي چې اجازه به ورنکړي مخربې کړۍ په دغه هېواد کې د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړ کړي. جزئیات په لاسو وسال څخه وره.
د یو شمیر مخربو کړیو لخوا د انتخاباتو د پروسې سبوتاژول لغندښنه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او امنیتي ارګانونه مطرح کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړی ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي د هیواد دښمنان او هغه کسان چې په انتخاباتو کې خپله ناکامي ویني د مذهنیتونو په مخشوشولو سره هڅه کوي چې د دغې پروسې په وړاندې ستونزې جوړې کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیس مرستیال ویان عزیز ابراهیمی هم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته څرګندونې درلودې، خو نوموړي دغو کړیو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل.
دی
وایي داسې موارد موجود دي چې د وسلوالو مخالفینو او یو شمېر هغو کسانو تر څنګ چې د خپلو سیاسي رقیبانو لپاره منفي هڅې کوي، هغوی چې ګټې په خطر کې دي، هم ښایي تخریبي برنامې پلي کړي. طالبانو مخکې تر دې ګواښ کړی و چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي، خو د وسلوالو طالبانو تر څنګ د یو شمېر نورو کړیو لخوا چې جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي، د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړول او سبوتاژول بل اندېښنه ده چې مطرح کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د شنبه پر ورځ ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دغو انتخاباتو لپاره ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان امنیتي ارګانونه هم وایي چې د انتخاباتو امنیت ورته لومړیتوب لري او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ورته په آماده باش حالت کې دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د انتخاباتو د پروسې په وړاندې خنډ رامنځته کړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په ټینګار سره وایي چې هیڅوک نشي کولای چې دغه پروسه سبوتاژ کړي.
موږ به هیڅ چاته، هغه که زورواکی وي، هغه که استخباراتي کړی وي، که هغه وسلوال مخالفین وي، هغه که د افغانستان د خلکو دښمن وي، غوته به اجازه ورنکړو ملي مهمه او اساس او تاریخي پروسه وننګي.
مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د جدي امنیتي ګواښونو له کبله به په 1900 ولسوالیو کې انتخابات ترسره نه شي، هغه موضوع چې په افغانستان کې د نامنیو په شدت د تایید ټاپه لګوي.
دوستانو لکه چې مخکې مې ویل، د خبرونه تر ډېره د انتخاباتو موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده. همدا اوس موږ ته راپور ورسېد چې افغان ولسمشر همدا شیبه ولس ته په یوه ټلویزیون وینا کې د انتخاباتو اړوند خبرې کړې دي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې په ډاډه زړه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې ولسمشر نورې څه څرګندونې درلودې، زموږ همکار اکرام الله اکرام همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. اکرام صاحب، خبرونې ته ښه راغلې. د ولسمشر د څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر څو شیبې وړاندې په یو ټلویزیونی وینا کې چې ولس ته درلوده د انتخاباتو په اړه څرګندونې وکړي، وی ویل چې د وروستۍ پیښو کې، په انتخاباتي پیښو کې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبل رسېدلې، د کورنۍ ته د تسلیت په ویلو سره له ټولو افغانانو غوښتل چې د شنبه د ورځې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه واخلي. هغه کسان چې د 13 کلنۍ سنې پوره کړې وي او تذکره لري او په اسکرې سټیکر لګولې وي، باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل یو ونې وړاندې هم د انتخاباتو په اړه ویل کېدل چې شاید دا انتخابات ونه شي، خو د نوموړي په وینا چې د حکومت ژمنتیا دا خو د بده برخه کې چې انتخابات به ترسره کیږي. هغه خلکو نه بیا هم غوښتنه وکړه چې د خپلې رائے په استعمال سره هغه خلکو ته چې هغه د انتخاباتو د پروسې مخالفین دي وخی چې دوی اراده لري د بدلون د پاره او د خپل رای په استعمال سره په افغانستان کې بدلون راولید. د لاسوهونو پاړه باندې، د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهونو پاړه باندې ولسمشر ویل هغه ټول هغه کسان چې هغه دولتي مامورین وي، که په لوړه سطح وي، که په ټیټه سطح وي، او د انتخاباتو په پروسه کې په لاسوهنه باندې دوی گیر شي، په لاسوهنه باندې دوی تورن شي، هغه به خامخه عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. امنیتي بنسټونو نه غوښتنه وکړه چې دا غ سرغړون کې دوی د دوی د نیولو او عدلي او قضایي ارګانونو ته په معرفي کولو کې باید له حکومت سره مرسته وکړي. خاغلی ولسمشر وویل
ارزوی من از مردم افغانستان و از فرد فرد که سن 18 سالگی را تکمیل کرده و برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کرده این است که برمان در انتخابات اشتراک کنند و توسط رای خود قوت فردی خود را ثابت بسازند.
خغلی غنی همدارس په انتخاباتو کې د بایومټریک په سیستم باندې هم خبري وکړې، وی ویل چې سره لدې چې هغه لدین وړاندې چې کومي امدګین د انتخاباتو لپاره نیول شوی، په ځنګړي ډول د انتخاباتو د شفافیت لپاره غوم هغه هم بسنه کوله، خود الله شفافیت په هدف باندې بایومټریک سیستم دغه پروسې ته شامل شو ترسو دغه پروسه په شفاف ډول باندې پرمخ یوړل شي. بلې فریباجان،
بله ډیره مننه کوم اکرام الله اکرام و چې د افغان ولسمشر د وینا مهم ټکی راوورول لکه چې تاسو اوریدل چې افغان ولسمشر ویل دي چې خلک دې په ډاډه زړه په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل راتلونکي د بدلون لپاره دې کار وکړي برخه دې واخلي او دا یې هم ویل چې ټول هغه کسان چې د انتخاباتو په پروسه کې د ګډوډۍ هڅه کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته په معرفي سي. نور خبرونه مو هم ادامه لري خو تر دې دمه وروسته د تلی د اتوشتمی نیټه د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ facebook.com/azadiradio. دغه راز کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي زموږ پرونی پانه هم واوري او راپورونه مقاله مو ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. څلور بجې او دیرش دقیقې سوې یو ځل بیا له فرشته جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
په کندهار کې د رپورټونو په حواله نن د والی د په دفتر کې د ډزو ژغ اروېدل سوې د ډزي سوې د ازادي رادیو خبريال وای د کندهار د والی په دفتر کې لوړه امنیتي غونډه روانه و. رويټرز خبري اژانس د عیني شهیدانو په حواله خبر ورکړی چې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق په زخمیانو کې دی. د رويټرز خبري اژانس د ناتو د ویان په حواله ویلي چې د ناتو د غوڅ ناتړ ماموریت امریکایي قومندان هلته وخو نه دی خوشتوي خو د ناتو ویان رويټرز ته ویلي چې دوه عسکري زخمیان دي. په دې اړه زموږ په خبرونه کې ورسته نور معلومات اوریدلای سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغانانو غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته د رایې نه ورکوي چې په غیر قانوني کارونو تورن دي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې خلک باید د هغو کسانو په اړه چې بد سابقه لري یا په جنایتونو کې لاس درلود په خپله قضاوت وکړي. نن په افغانستان کې ولسی جرګې ته د وژل سوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه خاورو ته وسپارل شوه. د افغانستان جمهور رئیس نن د هغه د جنازې په دولتي مراسمو کې پر خلکو غږ وکړ چې د انتخاباتو په ورځ دی رای ورکړي او د انتخاباتو بهیر دی بریالی کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه سټیفن د میستورا وایي چې له خپلې دندې استعفا کوي. د میستورا ویلي د شخصي دلایلو پر اساس یې دا پریکړه کړې ده. او د ترکیه پیژندل سوی ارمنای اکاس اراګولر مرسو. د اراګولر اکسونو په نړۍ کې شهرت درلود. هغه د مرګ په وخت نوی کلن و او په استانبول کې مړ سوی دی.
مننه کوم فرشته. دوستانو زموږ خبرونه هم ادامه لري لکه چې مخکې ویل دوه اونیز پروګرامونه هم لرو خو اوس به له ناجیه سپید خاص سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د بایسکل خلونې فدراسیون د سولې پر وسلو کې د ورزش رول په تړاو ورزشي نندارې ترسره کړې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د رسنیو مسول عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه نندارو کې د بیلابیلو رشتو لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي د دغو ورزشي نندارو د جوړېدو یوازینی هدف په سوله کې د ورزش رول یاد کړ. د فری فایټ یا آزادو سیالیو اووم پړاو لوبه نن په کابل کې ترسره شوه. په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د اتو ولایتونو سلویخت لوبغاړو ګډون کړی وو او د یوې ورځې لپاره د کابل د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې ترسره شوه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش رئیس حفیظ الله ولی رحیمی په دې اړه جوړې شوې ناستې ته په وینا کې د ام ام ای یا رزمي لوبه په معیاري کېدو ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان وویل چې دا ډول لوبې ملي لوبډلې ته د لوړو استعدادونو ورپېژندلو لپاره ګټورې دي. او په کابل کې د جمناستیک سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې د کابل ښار د 15 جمناستیک کلبونو 150 هلکانو او نجونو ګډون کړی و چې 60 غوره لوبغاړي ترې د کابل منتخب ټیم ته غوره شول. سیالۍ په دریو کټګوریو کې د 2 ورځو لپاره ترسره شوې. د دغو سیالیو هدف د کابل منتخب ټیم ته د غړیو ټاکل خودل شوې دي.
او یو راپور هم د هلمند څخه لرو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي د جبار قهرمان د وژنې په تور د 3 نفر څخه پوښتنې روانې دي. ولسی جرګې ته نوماند عبدالجبار قهرمان د چهارشنبه په سهار د هغه د کمپاین په دفتر کې د یوې چاودنې په ترڅ کې وژل شو. که څه هم د شغلي قهرمان د قتل پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي خو د هلمند چارواکي وایي اصلي قاتلین او طراحان به د تحقیقاتو وروسته معلوم سي. الیاس دا راپور کوي.
د هلمند امنیه قمندان وایي
د ولسی جرګې د وژل سوي نوماند عبدالجبار کارمان د قتل په تور اته کسان نیول سوي دي او د همګړۍ تر پوښتنو لاندې دي. پاسوال عبدالرازق یعقوبی د رسنیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د کمپاین د غونډې پر مهال ډیرو کسانو ګډون کړی و او اکثره یې د تحقیق لپاره نیول سوي ول، خو اوس یوازې اته کسان پاتې دي چې کارمان ته نږدې کسان، د دفتر ساتونکي او اشپزان پکې شامل دي.
په تعداد 8 بیشتر از 8 نفر تحت تحقیق ریاست امنیت ملی قرار داره.
دی وایي اته نفر د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول سوي دي. هیله لرو چې پیښه ژر او په اساسي ډول واضح سي. موږ په غلا را وجاده چې د کارمان صاحب دفتر و ګڼې د تلاشي پوستې درلودې او آن د کمپاین دفتر ته د خلکو د انتقال په موخه یو مشخص موټر ګمارل سوی و. امنیتي تدابیر سخت نیول سوي ول، خو بیا هم نه پوهېږو چې ولې او څنګه یاده پیښه رامنځته شوه.
شده بود که تدابیر امنیتی شما تا گرفته شده بود.
عبدالجبار کهرمان د چهار شنبه په ورځ سهار د خپل کمپاین په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ووژل سو. که څه هم یو شمېر رسنیو د کهرمان سره یو ځای د درویو نورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرازق یعقوبی دا خبره رد کړه. امنیه قمندان زیاته کړه د کهرمان دفتر ته د ورته احتمالي چاودنې خبر ورکړی و، خو داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیر په برخه کې د کهرمان د دفتر کارکوونکو او د هغه ساتونکو غفلت کړی و.
اطلاعاتی که وجود داشت ما همواره نه تنها با کهرمان صاحب
کومندان وایي موږ اطلاع درلوده او دا مو نه یوازې د کهرمان سره بلکې له ټولو کاندیدانو سره شریکه کړې وه. موږ ټولو ته من جمله کهرمان ته ویلي وه چې په بېلابېلو ډولونو یو شمېر دسیسې او پلانونه وجود لري. په همدې خاطر مو د کهرمان د کمپاین هغه غونډې لغوه کړې وې چې باید په ولسوالیو کې ترسره سوي وای، اما مخالفینو د ده په کور کې د ده د ساتونکو د کمپاین د کارکوونکو او ان اشپزانو په اشتباه دي داسې پلان طرح کړی و چې د هغه د وژل کېدلو باعث سو. عبدالجبار کرمان د ولسی جرګې په دوو دورو کې د هلمند خلکو استازی پاتې سوی و او د 2016 میلادي کال د سختو جګړو پر مهال د هلمند اپراتیفي ګروپ مشر او دا ځل ولسی جرګې ته تر کاندیداتوري لږ وړاندې د لویو لارو د امنیت تر ټینګښت په خاطر د یوه تحقیقي ټیم مشر مقرر سوی و. د هغه قتل د ولسمشرۍ ماڼۍ تر څنګ د سیاسي ګوندونو مخکښو څیرو او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د عامو خلکو لخوا غندل سوی او هغه یې لویه ضایع بللې ده. محمد الاستی د ازادي راډیو هلمند.
تاسو نو د ټونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او ازادي راډیو ګډ پروګرام او وروسته کور کلی د نن ورځې زموږ پروګرامونه دي چې په کار به سره واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من اوریدونکو، نن په خبرونه کې د نوي زیږیدلي ماشوم د سبت کارت باندې غږیږو چې څومره ارزښت لري او څه اهداف لري او څومره ماشومان البته تر اوسه پورې د زیږون کارت لري او سبت شوي دي. په خبرونه کې میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د ماشومانو د خوندیتوب مسؤل ده. نو تر پایه را سره اوسې دغه پوښتنې مله ډاکټر صاحب څخه مطرح کړو. ډاکټر صاحب ډېره مننه کوو. په پیل کې خو به داسې پوښتنه مطرح کړو چې د نوي زیږیدلي ماشوم د ثبتولو کارت څومره ارزښتمنه خبره ده، څومره اهمیت لري او کوم اهداف ځان سره لري، په دې برخه رڼا واچوي.
د تاسو نه هم ډېره مننه. ډېر ښه سوال مو وکړ. د ماشومانو د تولداتو یا د زیږونونو ثبت دا یو ملي پروسه ده او دا یو قانوني امر ده. دا عبارت